امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. در برنامه بعدی همکارم عصمت ساروان با شماست.
مننه سلامت و سرور صاحب، ستړی مشه قدر منو اوردون کو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د ازاري رادیو د دې سات په خبرونه کې په اونیزو پروګرامونو سربیره په خبری مطالبو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي چې طالبانو او نورو تروریستي ډلو په روسیو کې د دې لپاره په افغانستان کې حملو ته زور ورکړی دی چې منزوي شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کیږي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د داعش یو قومندان له خپلو ملګرو سره وژل شوی دی. سعودي عربستان یو وار بیا د افغانستان وروستۍ حملې وغندلې. په مصر کې په لسګونه پولیس له سخت دریځو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر نن یک شنبه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته ځي چې په دغه ولایت کې د سه شنبه د ورځې د تروریستي برید د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړي. د پکتیا په حملو کې شپېته تنه ملکیان او پولیس وژل شوي او 216 دیش نور ژوبل شوي ول. هڅه کوو چې په دې اړه له سیمې څخه راپور ترلاسه کړو. د افغانستان ولسمشر په کابل کې د پوځي پوهنتون پر محصلانو او استادانو پرونی حمله د تروریستانو د جنایتونو دوام بللی دی. د ملي دفاع وزارت په وینا په کابل کې پرون مازیګر د دفاعي پوهنتون د محصلانو او استادانو په موټر په انتحاري حمله کې 15 تنه وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. سعودي عربستان په افغانستان کې پر دوو جمعهتونو وروستۍ حمله وغندلې. د سعودي عربستان خبري آژانسونو پرون شنبه د هغې هیواد بهرنیو چارو وزارت په حواله وویل چې د حملو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره خواخوږي څرګندوي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش یو قومندان ابو طاهر باجوړی له خپلو لسو وسلوالو سره وژل شوی دی. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاڼي وویل افغان امنیتي ځواکونو د جمعې په شپه په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات کړي دي. د خوږیاڼي په وینا امنیتي ځواکونه په دوامدار ډول د داعشیانو پر ضد عملیات کوي، خو د پولې له پورې غاړي نور وسلوال ورته راستول کیږي.
دلمن کیږي چې په نګرهار کې څومره دایښ وټل کیږي، هغه کچه یې د هغې څخه په کم توپی دی، دا توپی نور دایښ نګرهار کې وټل پیدا کړي.
افغان چارواکو او د ناټو قومندانۍ مخکې ویلي و چې د 2018 میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د داعش د څانګې فعالیت ختم شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان او عراق د چارواکو په یو غونډه کې د ګډون لپاره ریاض ته رسیدلی. ریکس ټیلرسن ریاض ته د هغه شپه ګروزیني سفر په لړ کې تللی چې ټاکل شوې ده په دوام کې قطر، پاکستان او هند ته هم لاړ شي. دی پرون شنبه د ملک سلمان پوځي اډې ته ورسېد او وروسته یې د سعودي عربستان له بهرنیو چارو وزیر عادل الزبیر سره په ماښامنۍ مېلمستیا کې وکتل. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن یک شنبه د سعودي عراق د همغږۍ شورا په پرانستون کې غونډه کې چې د ریاض او بغداد د اړیکو د شکیدو لپاره جوړه شوې ده ګډون وکړي. امریکا په سیمه کې د ایران د نفوذ په وړاندې د یوې وسیلې په توګه د دې شورا ملاتړ کړی دی. د مصر امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې جنوب لوري ته په پراته ولایت جیزه کې له افراطي وسلوالو سره په نښته کې لسګونه پولیس او عسکر وژل شوي دي. د پټو سرچینو په حواله شپږ پولیس ژوبل دي او ویره ده چې د مړو شمیر زیات شي. د مصر امنیتي چارواکي وایي چې د جیزه ولایت په الوهات البحریه سیمه کې د افراطي اسلام پالو وسلوالو او پولیسو ترمنځ نښته د جمعې په ماښام پیل شوې وه. د حملې مسؤلیت په مصر کې د وسلوالو ډلې حرکت او سواد مصر یا حسم اخیستی دی. د جرمنی په جنوبی شهر مونشن کې پرون شنبه پولیسو ته بیړنۍ حالت اعلان شو. په مونشن کې پرون یو سړی څلور وګړي په چاړه ووهل. حمله د مونشن شهر د مرکزی سیمې روزن هایمر پلانت ته نږدې وشوه. تر حمله وروسته د سیمې خلکو غوښتنه وشوه چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. پولیسو د حمله په تړاو یو مشکوک وګړی نیولی او څېړنې روانې دي. د امریکا 15 مشان هغه کانسر ته لاړل چې په دغه هیواد کې د وروستیو توپانونو د قربانیانو لپاره د بس پنی د ټولولو په خاطر جوړ شوی و. د متحدو ایالاتونو درې پخواني ډیموکرات ولسمشران باراک اوباما، بل کلینټن او جیمی کارتر، او دوه جمهوری پال ولسمشران جورج دبلیو بوش او جورج بوش دغه کانسر ته چې د ټکساس ایالت په یو پوهنتون کې ترتیب شوی و لاړل. له 2014 څخه را په دې خوا دا لومړی ځل ده چې د امریکا 15 مشران په یو مناسبت سره را یو ځای کیږي. او د اسپانیا په جلا غوښتونکې سیمه کاتولینا کې د مظاهره چانو ډلې یو اربیا لارو کوڅو ته راوتلې دي. د اسپانیا صدر اعظم مارینا روخوی پرون شنبه اعلان وکړ چې د کاتولینا د سیمه ییز حکومت مشران له دندو لرې کوي او دا سیمه په مستقیم ډول تر خپل امر لاندې راولي.
El gobierno ha tenido que aplicar el artículo 155 de la Constitución.
حکومت مجبور شو چې د اساسي قانون 155 ماده عملی کړي. دا زموږ غوښتنه نه وه. موږ د داسې کار نیت هم نه درلود. دا مسأله هیڅ وخت داسې نه وه. او زما په فکر د اسپانیا خلک پوهیږي. د کاتولینا د پلازمینې بارسلونا پولیس وایي چې 4.5 لک کسانو پرون په دې ښار کې اعتراضي لاریون وکړ. د ازادۍ او خپلواکۍ نارې ووهلې او د کاتولینا د بیلتون غوښتونکو بیرغونه یې راپول. زموږ اخله ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 شپږنیوي او په لوی شهرونو کې په 3.15 صفه وړاندې کیږي. د روانې خبرونه په دوام کې د افغانستان ولسمشر روستیو خنړیو حمله ته په اشاره وایي. د بریدونه د دې لپاره کیږي چې تروریستان او ملاتړ کوونکي منځوي شي. خو د ولسی جرګې یو غړی وایي
دغه وسانه جنگ استخباراتي دی او تر څو پورې چې موږ استخبارات قوی شي ونیوي زما په نظر موږ نشو کولای دغه واقعیت مخه ونیسو.
د حج او اوقاف وزارت وایي پر جماعتونو تروریستي حمله شي چې د دولت وسلوال مخالفان اسلام او جماعت ته درناوی نه لري. پاکستان د افغانستان پر صادراتي مالونو مالیات څو چنده زیاته کړې ده. د خوست جلغوزو کاروباریان وایي که حکومت ورته د صادراتو لار برابر کړي لکونو خلکو ته به کار پیدا شي.
کچر دامل د افغانستان د لیاری شید هوټل نه ونځه پندی نه ونځه موټر پر ار شید افغانستان کې چلیږي د زمغوزي ول نه دی کنه.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څانګي او حقیقت څه دی؟ په خبرونو کې مو وویل چې ټاکل شوې ده د افغانستان ولسمشر نن یک شنبه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز لاړ شي چې په دغه ولایت کې د سه شنبه د ورځې د تروریستي برید د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړي. همدا اوس د ازادي رادیو خبریال داود تپان له پکتیا څخه د ټلیفون له لارې را سره دی. تپان صاحب، څنګه ولسمشر غني پکتیا ته رسیدلی دی او که څنګه؟
مننه. لکه څنګه چې تا وویلې، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څو شیبو کې ښایي د 203 تن در کلي اردو قمندانۍ په هوایي میدان کې کوسي او دلته د پکتیا د وروستیو پیښو هغه کورنیو سره چې زیانمنې شوي دي هغوی سره وویني او دلته د پکتیاوالو سره خپل کړي ژمنو په اړه او دغه موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. موږ ته څومره معلومات را رسیدلي تر دې مهاله، افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی به د پکتیا له ولسونو سره د عجلو مرستو د کومکونو خبره هم وکړي. دوی به دوی په خپله د ولایتي ادارې د ځینو چارواکو په خبره غواړي چې د کورنۍ ترڅنګ د نظامي ادارو ترمنځ د قوي کشفي پروګرامونو د جوړېدو شخصي غونډه هم ولري چې شاید دوی په نورې خبرې هم وکړي، خو دا به وروسته معلومېږي. همدا اوس موږ د درې تندر کلي اردو قمندانۍ داخل ته راغلو او د دې په انتظار چې افغان لسمه شرافي او خپل فرګندونی وکي او د دې نه به معلومه کیږي چې د پاتېحت چیرته کوي او څنګه پروګرام لري. بل څارو
ډیره مننه داود تپانو په پکتیا کې د ازادي رادیو خبريال چې وایي ټاکل شوی دی چې په څو شیبو کې ولسمشر غني پکتیا ولایت ته لاړ شي. شغلی غنی په یو اعلامیه کې ویلي چې تروریستان او بهرنی ملاتړ کوونکي منځوي شوي او پر ملکی وګړو او جماعتونو حمله کوي. ولسمشر غنی دا څرګندونه په یو اعلامیه کې ورسته لدې وکړې چې په کابل کې او همدارس په غور کې پر جماعتونو حمله وشوه. له بلې خوا په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویلي چې پرونی حمله چې په کابل کې د ملي اردو پر محصلانو وشوه د افغانستان پر راتلونکي حمله وه. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت وای په کابل کې د مارشال فهیم دفاعي پوهنتون پر محصلانو او استادانو پر نوې حمله د افغانستان پر راتلونکي او د هغه هیواد پر امنیتي ځواکونو برید دی. د ناتو قاطع ملاتړ پر ټوټر لیکلی چې پرونی حمله څرګند کړ چې وسوال دومره ځپل سوی چې د جګړې په میدان کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر وړاندې برای نشي ګټلای. د افغانستان د ولسمشر له دفتره په یو بیان کې هم ویل سوی چې پرونی حمله د تروریستانو کار دی. تروریستان او پلویان منځوي شوي او د جګړې په ټولو میدانونو کې مات شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پر نازادي راډیو ته د حمله پړه وویل
د پلانټونې دفاعي نه مداومین د کورس دي او په یو فلانکوچ موټر کې راوځي چې کورو ته لاړ شي. کله چې عمومي سړک ته راځي هلته ورسره یو انتحاري تصادم کوي او متاسفانه پنځلس نفره د مداومینو شهیدان کېږي، څلور نفره ټپیان دي.
د رویټرز خبري اژانس په حواله د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. له تېرې اونۍ راهیسې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو د پنځمه وسلواله حمله ده. د رپورټونو پر اساس تر ټولو خونړۍ حمله په کندهار کې د پنجشنبې په ورځ د ملي اردو پر یوه کنډک وسوه چې پنځوس تنه عسکر پکې ووژل شو. د ولسي جرګې د ملي امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د خونړیو وسلوالو حملو د مخنیوي هڅې کمزوري دي.
هر وخت چې د طالبانو د خوانه عملیات شوي دي زموږ ډېر زیات تلفات ورکړي امنیتي ځواکونو، لکه دا چې تدابیر د دې ډېر ضعیف دي، مديران ډېر ضعیف دي. په کار ده چې د هغه شان ته دفاعي حالات ونیسي. دغه اوسنۍ جنگ استخباراتي دی او تر څو پورې چې زموږ استخبارات قوي شوي نه وي، کشفي ارګانونه واقعیتونه درز نه کړي، زما په نظر موږ نشو کولای دغه سی واقعیتو مخه ونیسو.
خو د جمهور ریاست د ویاند د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان له داسې جګړې سره مخامخ دی چې ور باندې تحمل سوی ده. په افغانستان کې شل تروریستي ډلې جنگیږي، خو د افغانستان حکومت د داسې حملو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر لري. د افغانستان د ولسی جرګې د ارضي تمامیت او دفاعي کمیسون غړي محمد اقبال صافي بیګا لازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې د روسیا او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د حکومت نوې ستراتیژي له خنډ سره مخامخ کړي. هغه ویل له ناتو باید خوشتنه وسی چې پر وسلوالو هوایي حمله زیاتې کړي. هغوی باید جدي څارنه وکړي او پر هغو وسلوالو وګړو چې د پاکستان پر پوله را اوړي حمله وکړي. د داعش او طالبانو وسلوال چې د پاکستان په خاوره کې اوسي باید پر ضد عملیات وشي. د افغانستان حکومت او لوړ رتبه امریکایي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدلای او ډاډ څرګندوي چې د روان میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د داعش د وسلوالو فعالیت هم ختم شي. په کابل کې د مارشال فهیم دفاعي پوهنتون پر محصلانو تر حمله یو ورځ مخکې په کابل کې پر امام زمان مسجد خونړۍ حمله وسوه چې د افغان چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ پنځوس تنه پکې ووژل شو او پنځه پنځوس تنه زخمیان شو. له دې حملې سره په یوه ورځ په غور کې هم پر یو مسجد په حمله کې دیرش تنه ووژل او لس تنه زخمیان شو. په کابل کې پر امام زمان مسجد د حملې مسؤلیت د داعش ډلې واخیست. داعش تر دې مخکې هم په افغانستان کې د شیعهګانو پر جماعتونو د حملو مسؤلیت اخیستی دی.
د راپورونو پر اساس د پکتیا، غزنی، کندهار، کابل او غور په وروستیو حملو کې تر 200 ډیر افغانان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي.
د پکتیا تر کندهار تابوتونه لارا تابوتونا او تابوتونا لبك تياتر كندهارا تابوتونا
زموږه له آزادی رادیو او ری ساعت 8 بجې او 15 دقیقې شوې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وی په جمعتونو حمله په هیڅ وجه له اسلامي قواعدو سره اړخ نه لګوي او عاملان هیڅ دین او مذهب ته درناوی نه لري. د دغه وزارت سرپرست شنبه پورز همدار از وی خبری غونډې ته وویل چې له کورنیو چارو وزارت سره په دې کار کوي چې څنګه د مقدسو ځایونو امنیت خوندي کړي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وی د افغانستان او نړۍ دینی عالمان په دې مسله توافق لري چې انتحاری حمله په اسلام کې ځای نه لري. د دغه وزارت مرستیال او سرپرست دی الحق عابد د شنبه په ورځ خبری غونډې ته ویل په اسلام کې د ټولو مقدسو ځایونو پر خوندیتوب ټینګار شوی. د ښاغلی عابد په خبره د کورنیو چارو وزارت سره په ګډه په دې مسلې کار کوي چې څنګه د مقدسو ځایونو امنیت خوندي کړي.
بعد از وقوع حوادث
د وروستیو او حملو نو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هر جمعات لپاره حداقل دوه سرتیری وګمارل خو په دوو سرتیرو ستونزمنه ده چې د انتحاري حملې مخه دی ونیول شي او یا هم د جمعات امنیت خوندي شي. د انتحاري حملو په اړه باید ووایم چې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول اسلامي امت علما په دې اړه د نظر توافق لري چې انتحاري حملې په اسلام کې ځای نه لري. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت له هغې وروسته دا څرګندونه کوي چې په دې وروستیو کې په جمعتونو د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. په دوو تازه بیلابیلو انتحاري حملو کې چې د جمعې په ماښام په کابل او غور ولایتونو کې په جمعتونو کې رامنځته شوې له امله یې لسګونه لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې هم په کابل او هرات کې په جمعتونو کې د حملو له کبله ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه. له دې ټولو سره سره د حج اوقاف وزارت د حسیني او مشر محمد آصف مصباب وایي دښمنان به هیڅکله د افغانستان د شیعګانو او سنیانو ترمنځ درز رامنځته نه کړي.
اگر دښمنان تحلیل ازیر
دی وی که دښمنان دې تحلیل ولري چې دلته به مذهبي جګړو ته لمن وهي او یا هم دوه فقهي مذهبونه له یو بل څخه لري کړی دا هیله به هغوی ګورته یوسی
به ګور خاط بور.
د خغلی مسباب خبره په افغانستان کې باید ټول میشت قومونه او د بیلابیلو مذاهب او پیروان د روانو د سیسو پر وړاندې یو ځای ودرېږي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. په خوست کې د جلغوزو سوداګر له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د افغانستان لاله دی نړیوال مارکیټ ته د جلغوزو د صادراتو زمینی برابر کړي. دوی وی اوس مهال جلغوزی یوازې د وزیرستان د وانی د قبایلی سیمې لاري په قاچاقي ډول پاکستان ته صادریږي چې په یو کیلو سل روپی ټیکس هم ورکوي. دوی وی که چیرته له چین سره مستقیمه په مستقیم ډول د سوداګرۍ لاره ورته برابر شي نو هم به دوی ګټه کړې وي او هم به په لسګونو زرو نور افغانانو ته د کار زمینه برابره شوي. نجیب الله الوخیل خوسته په دې اړه راپور راستوله.
د جلغوزیو سوداګر وویل که یاده وچه میوه په اول لاس د افغانستان له لارې د چین په ګډون نورو نړیوالو مارکیټونو ته صادر شي خواوشا 2.5 لک افغانانو ته به د دایمي کار زمینه برابره شي او افغان حکومت به هم له دې کبله په پرلپسې توګه د پام وړ عواید لاسته راوړي. د قیمت خان په نوم د سپیر ولسوالۍ او تنوسیدونکی چې د جلغوزیو سوداګري کوي آزادۍ راډیو ته وویل
مولم په بلیک په کچاک درمی په کچاک هم ډېرې پیسې ته لاګي وو ټیم هم ډېر په لاګي په لیا رقم وزن ډېر کمیږي او بیا چې پاکستان ته مل ورسوي خرچې کوي بیا هم په پیسې کې ډېر ستر مشکل دی. د چین نه د مکته لاسلیک دی دغه په افغانستان د لیاره وغوړي که په ازبکستان لیاره ته غوړي په ریل ګاډي کې که په جز کېر ته غوړي افغانستان په لیار چې مګ ملینا راون شي تقریبا 2.5 لک خلک به یل تا پچار نه بوخت شي.
د خوست د جلغوزیو د نوی سوداګریز مارکیټ دوه تنه نور تجاران هم وای چې په یو کیلو جلغوزی ورڅخه 100 روپۍ ټیکس اخستل کیږي.
همون ماجی نظر دیونه پلیار مند وسیم درې می خو 100 روپۍ په یو کیلو تر وخلی بل ملدا سمولدا چې ګرمیږي خورپیږي چې څه وخت کې وای شي کمیږي وازم
نوم به رقمیږي ان خیر کچره دامل د افغانستان د لیارې شي د هوټل نه ونځه پندین نه ونځه موټر پر ار شي د افغانستان کې چلیږي یو د جلغوزی ول نه دی کنه 100 روپۍ په ونه کې په یو کیلو وخلی
د نه ولایتونو د جلغوزی سوداګرو د هیواد په کچه وای اتحادیه هم جوړه کړی ده. دیاد اتحادیه مرستیال نورګل منګل وای د افغان حکومت ډیره چارواکو ته د جلغوزیو د سوداګرو ستونزې رسولي خو لژمنو پرته په عملی توګه دوی ته کوم کار نه دی شوی.
د خوست ورینا شورو شورو وزیر د تجارت سره موږ نوسی وزیر د خارجه سره موږ نوسی وزیر د زراعت سره څو څو واره به ګستانو سي د ستونزې موږ ټول سره شریک کړی دی. د افغانستان جلغوزی چې د 10 مول نه دی لکه 10000 شو کړه 10000 په ګلټو بدلیږي.
د خوست یو تن مدني فعال صاحب منګل وای
می غولو چې رئیس جمهور سکینو چوته د چین سفیر غولي د کور شروع کې مساکمن دي د میدان اعلان چې د امریکا نغلا زیلوچی
بلخوا د خوست دیواری ویان مبارز محمد زدران وای زای اداره د جلغوزیو د پروسس دستبندی او په اول لاس د خوست څخه بهرنی نړی مارکیټ ته د جلغوزیو د صادرولو په اساسي پروګرام لګیا ده.
ولایتي ادارې په منظم پلان کار پیل کړی ترڅو د افغانستان په کچه د جلغوزیو د پروسس او تولید مرکز په خوست کې جوړ شي ترڅو د امدی زای څخه بستبندی او بل اخره د افغانستان په بندي نړیوال مارکیټ ته لار عمومي د سوداګرۍ او صنایع وزارت محترم مشتبه سره ملیدنې کتنې شوی چین سفارت سره خبرې شوی په همدې لړکی څو مدمخ کې د چین هیواد ځین سوداګر خوست ولایت راغلی ول خو طبي خبره ده چې دغه پروسه به یو څه زمونږیروي.
یاد دیوی جلغوزی د افغانستان مشهور وچه میوه ده چې په طبي توګه د خوست پکتیا او پکتیکا په ګډون د نه ولایتونو په غرونو کې پیدا کیږي.
ساعت 8:22 دقیقې شوې او سم فریبا ظاهر درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي دي.
ډیرو لویدیځو رسنیو په خپلو نننیو ګڼو کې په کابل او غور کې پر جمعتونو د جمعې د شپې د خونړیو بریدونو په اړه تبصرې کړې دي. ګارډین ورځپاڼې په خپله یوه مقاله کې لیکلي د طالبانو تحرکاتو ته په کتو په افغانستان کې د امریکا جګړه نه بریالۍ کیږي. ورځپاڼه په یوه ورځ د دوو پیښو یادونه کوي چې په کابل او غور کې په یوه شپه نږدې 90 تنه وژل شوي دي. د ګارډین په لیکنه په افغانستان کې دغه خونړي بریدونه داسې مهال کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو جګړه پراخه کړي. ګارډین په کابل کې د امام زمان په نوم جمعات کې د وروستي برید په اړه لیکلي د افغانستان شیعه مذهبي د تیر کال دو براهیسي چې د داعش وسلوالو لخوا پر دوی بریدونه ډیر سوي ځانونه خوندي نه ګڼي. ډیلی ټلګراف رسپانه بیا لیکي چې افغانستان د جمعې په ماښام په کابل او غور کې په بریدونو سره یو ډیره خونړۍ اونۍ تیره کړه. د ورځپاڼې د افغان ولسمشر هغه څرګندونې هم راخیستي چې د یوې اعلامې په خپرولو سره یې ویلي وو هغه تر روستان به چې په هر مذهب او قوم پورې تړلي افغانان په نښه کوي له منځه یوسي. ډیلی ټلګراف د امام زمان جومات د پیښه د یوه عیني شاهد خبرې هم راخیستي چې وایي دغه جومات د ښځینه او نارینه عبادت کوونکو ډکو چې پیښه وسوه. د علي محمد په خبره دا چاودنه دومره زورور وه چې د لرې پرتو سیمو شیشې هم ماتې سوې. ډیلی ټلګراف د غرض د شیعه میشتو سیمو د اوسیدونکو له قوله لیکي چې وایي په کابل او هرات کې پر شیعه عبادت کوونکو تر بریدونو وروسته د کابل په جمعتونو کې د عبادت کوونکو شمیر یو په درې کم سوی دی. واشنگتن پوسټ هم د کابل د جمعې د شپې پر خونړي برید تبصره کړې او لیکي طالبانو په تیر اونۍ کې په افغانستان کې لسګونه کسان ووژل. ورځپاڼې په کابل کې د یوه شیعه مشر عبدالحسین ناصری له قوله لیکي چې وایي په افغانستان کې د شیعه مذهبو د جمعتونو د امنیت لپاره لا نور امنیتي تدابیر پکار دي. واشنگتن پوسټ د ټیکی ته هم اشاره کړې چې په کابل کې د شیعه مذهبو جمعت داسې مهال په نښه شوی چې په عین وخت کې په غور ولایت کې د سنیانو پر جمعت برید وسو. داعش وسلوالو د کابل د برید مسولیت منلی دی خو تر اوسه د غور د برید مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
د مصر امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې جنوب لوري ته په پراته ولایت جیزه کې له افراطي وسلوالو سره په نښته کې لسګونه پولیس او عسکر وژل شوي دي. د مصر د پولیسو او د افراطي وسلوالو ترمنځ په وسلواله نښته کې پرون شنبه زیات شمیر پولیس ټپیان شوي هم دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په نشته کې د زیاتو پولیسو د وژل کېدو پر عواملو څېړنې پیل کړې دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
د مصر امنیتي چارواکي وایي پرون د وسلوالو پر یو پناځای په حمله کې 450 پولیس وژل شوي دي. په وژل سوو کسانو کې لږ تر لږه 40 افسران او 40 ضابطان دي. لږ تر لږه 6 پولیس زخمیان دي او داسې ویره ده چې د مړو شمیر شایل ورسي. حمله د قاهرې جنوب ته په 150 کیلومتري کې په پراته ولایت جیزه کې د الواحات البحریه په سیمه کې شوې دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي چې له مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه درلوده د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط رسنیو ته ویلي چې د افراطي وسلوالو پر پناځای د پولیسو حمله د جمعې په ماښام پیل شوې وه. د مصر د کورنیو چارو وزارت په دې حمله کې د تلفاتو شمیر ډیر کم شودلی او ویلي دي چې یوازې 14 پولیس وژل شوي او ادعا کوي چې د افراطي وسلوالو 15 تنه وژل شوي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې څرګنده کړ چې د پولیسو لوري ته د زیاتو تلفاتو دلیل شای د استخباراتي معلوماتو نه رسیدل د هماهنګۍ نشټوالی یا د پولیسو کمزورتیاوي. په بیان کې ویل شوی چې د پیښې په اړه څېړنه وشي. د مصر امنیتي سرچینو ویلي چې د پولیسو ډلګۍ په هغه څرک پسې روانه و چې د افراطي وسلوالو ډلې حرکت السواعد مصر یا حسم د پناځای په اړه پلاس ورغلی وو او په لار کې وسلوالو حمله ور باندې کړې ده. ویل کېږي چې پولیسو تکمین نیول شوی وو او وسلوالو راکټ لاسي بمونه او نور چاودیدونکي مواد درلودل. د حسم ډلې د حمله مسولیت منلی دی. د مصر حکومت حسم د اخوان المسلمین ډلې وسلواله څنګه ګڼي. په مصر کې د اخوان مسلمین پر فعالیت له 2013 میلادي کال راهیسې بندیز دی، خو اخوان المسلمین د مصر د حکومت خبره او له حسم سره ارتباط ردوي. حسم له تیر کال راهیسې په قاهره کې پر پولیسو، عسکرو او قاضیانو د زیاتو حملو مسؤلیت اخیستی دی.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره موږ امن راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستي نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غسپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
چینایي ساینس پوهانو د سی وریجی روزل چې د دوی په وینا د بوټي لوړوالې تر 2 متر لوړی شي. د چین پیپلز ډیلی ورسپانه د چینایي چیرونکو په قول ویلي چې د دوغو وریجو بوټي 2 متر او 40 سانتي متر لوړی شي او دوړوالې لکبلې حاصل تر 100 وریجو زیات دی. په حقیقت کې د چینایي چیرونکو لوري د دې نویو روزل شوی وریجو د بوټي لوړوالی د عادي وریجو د بوټو په پرتله په 50 سانتي متر زیات دی. دا وریجی د چین د علومو اکاډمۍ د استوایی سیمو د کرنې انسټیټیوټ څیړونکو په تجربوي ډول کرلې دي. د دې پروژې یو برخوال څیړونکي شیا شینجی ویلي په هر هکتار کې به 1.5 ټن وریجی حاصل ترلاسه کړي چې د عادي وریجو د حاصل 2 برابره دی. حاضر دمه د وریجو له هر هکتار کښت څخه د 20 ټنو لپاره خواړه برابري شي، خو د وریجو له روزل شویو بوټو په هر هکتار کې د 3 ټنو لپاره خواړه برابرې دی شي. چینایي چیرونکي هیله لري چې دې هدف ته به تر 2050 کال پورې ورسی شي.
په یاد لري د خبرونې په دوهمه نیمای کې 2019 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ وسم د خلکو پیغامونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبد الله سدی د کابل د خار اوسیدونکی ما او مونږ د زه اندخمنی چې دغه وسنۍ حالات روان دی په افغانستان کې، خصوصا په کابل کې د امنیت د وجې نه ډیر تشویش لرو. ځوانان خپل کار روزګار مخته نشي وړلی او که دې مخنیوی ونه شي نو اندېښنه دا ده چې نور به هم حالات خراب شي.
دا چې د افغانستان فعلي کشاله او موضوع نړیواله موضوع ګرځېدل، زمونږ اوسنۍ جنگ د کوڅې نه دی، د کلی نه دی، دا د ملا او د چړی جنگ نه دی، دا د واسکټ جنگ نه دی، دا نړیوال جنگ دی. 1.5 کیلوګرام وزن مواد او انفجاري چې راځي دا ټول د سیاسي بهرنۍ دي، د دې د افشای د پاره دی دا ولست سر پکار شي.
بسم الله الرحمن الرحیم وحید اللہ پنجہ انجینئر آتم سمسر وضعیت ڈیر بات حالات کے دے اور بات میتھی توجہ ڈیر وہ کی وضعیت چن کل خلق حکومت خلق بان چملے وہ کی نور عوام خلق بس اقبال اہمیت منسی
ورستیو امنیتی پیشو اکثر افغانان اندیشمن کړی دي او د خپل ژوند په باب ورته تشویش پیدا شوی دی. ساعت 8:00 او 10 دقیقې شوې. د دې خبرونه په دوام کې دوهنیس پروګرامونه لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر په کابل کې د پوځي پوهنتون پر محصلانو او استادانو پرونی حمله د تروریستانو د جنایتونو دوام وباله. سعودي عربستان په افغانستان کې پر دو جماعتونو وروستۍ حملې وغندلې. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش یو قمندان ابو طاهر باجوړی له خپلو لسو وسلوالو سره وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان او عراق د چارواکو په یوه غونډه کې د ګډون لپاره ریاست ته رسیدلی. د مصر امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې جنوب لوري ته په پراته ولایت جیزه کې له افراطي وسلوالو سره په نښته کې لسګونه پولیس او عسکر وژل شوي دي. د جرمني په جنوبي ښار مونشن کې پرون شنبه پولیسو ته بیړنۍ حالت اعلان شو. د امریکا 15 ولسمشران هغه کانسر ته لاړل چې په دغه هیواد کې د وروستیو توپانونو د قربانیانو لپاره د بس پنې د ټولولو په خاطر جوړ شوی و. او د اسپانیا په جلا غشتون کې سیمه کاتولینا کې د مظاهره چانو ډلې یو وار بیا لارو او کوڅو ته راوتلې دي. مخکې تر دې چې تاندې څنګه یو حقیقت څه دی پروګرامونه درته واورو، د یو بلې موضوع په اړه راپور لرو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي پاکستان پر افغاني محصولاتو ګمرکي تعرفه درې برابره زیاته کړې ده. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزی پرون شنبه وویل د پاکستان د دغه اقدام له امله دغه هیواد ته د افغانستان د میوو صادرات درېدلې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلین وایي د میزان د میاشتې له 15 را په دې خوا پاکستان د افغانستان په 120 قلمو صادراتي محصولاتو ګمرکي تعرفه درې برابره زیاته کړې ده. د دغه خونی مرستیال خان جان الکوزی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د دې لامل افغان حکومت او په افغانستان کې د پاکستان له سفارت سره اړیکې نیولې دي. د ده په خبره د پاکستان د دغه اقدام له امله هغه هیواد ته د افغانستان د میوو صادرات ودرېدلي او کشته ستونزه هواره نشي، د پاکستان د مالونو پر مخ به د افغانستان بندرونه وتړي.
پاکستان یک تعرفه بسیار غضب را
پاکستان ډیره زیات او لوړه تعرفه د افغانستان پر مالونو لګولې ده. له بده مرغه اوس چې د محصولاتو فصل دی او باید ولګ دیږي، پاکستان کابو 130% تعرفه لوړه کړې ده. له حکومت غواړو چې دا ستونزه هواره کړي.
د خاغلی الکوزی په خبره پاکستان په دې کار سره افغان سوداګرو ته لوی زیانونه رسولې دي. دغه ګمرکي تعرفې اکثره پر لمدو او وچو میوو، د سکرو پر ډبرو، سبزیجاتو، طبیعي نباتاتو، قیمتي تیګو او داسې نورو افغاني محصولاتو لوړې شوې دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا هم وایي کله چې افغان حکومت پر وارداتي محصولاتو تعرفې لوړې کړې، د پاکستان حکومت هم دغه کار د یو غبرګون په توګه وکړ. په افغانستان کې پر وارداتي محصولاتو ګمرکي تعرفه 50% لوړه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له پاکستان سره د پخوا په پرتلا سوداګریز راکړه ورکړه کمه شوې ده. د دغه خونې د معلوماتو له مخې په 2010 میلادي کال کې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ اندازه 3 میلیارد ډالر وه، خو په 2016 میلادي کال کې دغه اندازه 1.3 میلیارد ته راټیټه شوه. د دغه خونې مسؤلین دا هم وایي په 2014 میلادي کال کې د کراچۍ له بندره 10,000 کانټینرونه افغانستان ته لیږدېدلي، خو په 2016 کال کې یوازې 4,000 کانټینرونه هیواد ته لیږدېدلي دي. په ورته وخت کې د مالیې وزارت د ګمرکونو عمومي رئیس احمد رشاد پوپل د افغانستان پر وړاندې دغه اداره د وی وای چې په روان کال کې په واردېدونکو افغان محصولاتو تعرفه نه ده لوړه شوې. د د پاکستان لورې د تعرفې د لوړولو په اړه وایي تر اوسه په دې اړه کره معلومات نه لري. دا په داسې حال کې دی چې په وروستیو میاشتو کې د افغان او هند ترمنځ توافقنامه وشوه چې افغان محصولات د هوا له لارې هند ته ولیږدیږي.
تاندې تانګې
د ځوانانو خپرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستونزه ده هم ده چې په کم عمر کې کوژدي او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
اغه عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچيري کم وسیږي د رواني له لحاظه هم د جسمي له لحاظه تکامل ته نه رسیدلی
د جلی ساته د مشكله ده وره کبل نه دا یوشته بادم
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونی او هلکان چې قانوني سن ته نه رسیدلی دا دوی له خوا کې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې وسن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات به کور کې موږ ته باندې رو بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چند سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو دوام بل دي چې هغه وینو چې آماده ده دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، یعنی دغه د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساته د مشکله ده وره کبله دا یوشته بعده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکی ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد منځ کې وقفه راولي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو سر پور کوي، هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل دی ګوري، کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دیو دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولای خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وای دا دوی پسې مکه داسې پیخي هم شوی چې یو چاته په کم عمر کې واده کړی ورسته چلوي شوی او پیسې پیدا کړي بل واده کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا همزوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې وه ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو داسې را بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا خوانځي ته رانغی.
موږ ملګری وو دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډیر تکړه وو، لایق وو، خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی. نو دغې اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړو که نه استادانو ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډیر خون عمرو په انتون ته کامیابی یو یو علمی قدر بتر جوړیږي، مگر هغه سیوانش ولرمنونه یې امغه دی و د سره غنور هیل چور پر تړل وی غم لمنځ لاړی.
د کابل پوهنتون دروا پوهنې څنګه استاد محمد بشیر بهرامی وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي لا ډیرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ور پشا شوی وي چې د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن او سال کم وسیږي او دا واده وکړي په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظ تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دغه اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولای هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډیر رواني منفي تاثیرات پې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځانته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي، ممکن ډیر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح دی داخله نکاح، چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه خپل خپل باندې ولاړ وي، د بل چا په وګو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علی رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلند مثال ته، هغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، وای اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتل. او دویمه خبره دار چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو پغی کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کوم رضوانان د جنسي رابطې په اړه سم په هوای نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلی لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسی اړیکو پر رابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاله د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي، نو دا اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلی، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دغه اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي، په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن ډیر زیات منفی اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي، دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی، هغه نه سنجولي. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي، دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیار یې نه وي په ورسره بل چا ته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډېر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي. او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي، یا د هغې د همسن نه وي، یا د هغې عمر مطابق نه وي، یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاج یا هم طبیعته نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی د هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانلی څنګه د پایشي بي دي تر بل خبرونه مو په لاس پرم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. د عمان سلور اړخیزه ناسته پای ته ورسیده. په دې ناسته کې د افغانستان په ګډون چین، پاکستان او ایران هم ګډون کړو. دا د دې سلور اړخیزو ناستو شپږم غونډه و چې لډیر ځنډ وروسته ترسره شوه. افغان حکومت دغه ناستې د پاکستان له لوري د ژمنو د نامل کېدو په غبرګون کې ځنډولې وي. دا چې اوس افغان حکومت ته کوم ضمانت ورکړل شو چې یو وار بیا یې په دې ناستو کې ګډون ته زړه ښه کړ، د دې ترڅنګ د سولې شورا له دې ناستې کومې هیلې درلودې او اهداف ترلاسه شول کنه، د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې پری د دې شورا له مرستيال حجی دین محمد سره غږیږو.
ډیر زیات مننه چې په وخت مورکه کې پیلې د عمان لناست نه کو د عمان سلور ارخیزه ناست چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا ترمنز د عمان په مرکز کې جوړ شو. ک په نتایجو باندې را سره وغږیږي لاند سنتیجې تر لاسه شو او س پیلې متر تر لاسه کړی.
اوله خبره خدا ده چې زمونږ د سولې د شورا چې کوم نماینده تل دی غلطو دراغله هغه چې راسي د سولې شورا ته خپل راپورټ ورکړي، نو تفصيلي خبره هغه وخت کولای شو او اوس دومره ویلای شو چې هغه غوښتنه چې مخکې و چې د پاکستان دولت چې په 15 کالو کې 15-13 دورو کې د کومې ژمنې کړې وي، د هغه ژمنو د عملي کېدلو یو اطمینان اخیستلو په دغه غونډه کې، او د لدی وجه نه چې ما مخکې وویل چې کوم د پاکستان دولت د نظامی قوا مشر راغلی وو او دلته د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره لیدلی وو او هغوی ته اطمینان ورکړی وو. نو دا دغه چې د یو خانه د افغانستان دولت غوښتنه، د افغانستان دولت غوښتنه ډیره ساده وه، هغه هم دا وه چې په دغو مذاکراتو کې یو اخلاص او صداقت وی، ځکه چې هغه په مخ کې ځل کې د افغانستان دولت زړه ور وړ او خپل ری جمهور لاړ سره د یو غټ حیات نو هغه سره نه دا چې د امنیت او د لکه د سولې او د دلته د امن د راتلو لپاره، بلکې په هغه لارو چارو سره خبرې وکړي چې که په دې سیمه کې امن راشي نو دلته دومره اقتصادي پرمختګ کیږي چې افغانستان او پاکستان او دا سیمه ټوله د اقتصادي مشکلاتو نه خلاصيږي. دا تر هم ځان سره وړي و له دوی سره دغه کړې و، خو بیا چې لکه د هغوی د خوانه هغه څنګه چې لازم و همکاري ونه شوه او د افغانستان دولت خپل سیاست بدل کړو، مځکه مجبور و چې دلته خلکو ته څه ووایي، ځکه خلکو ته ویلو چې سوله راځي او دلته بیا ونه شوه، نو دوی باید خلکو ته څه ویلي وای. نو هغه چې ویل چېر هم کاری و نکړه، د نورسته مونږ دوی باندې دا دغه نه کوو، اعتماد نه کوو.
خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې په 13-15 ارخیزو ناستو کې پاکستان چې کوم ژمنې کړې وي هغه عملی نه کړې، دا ځل کوم ضمانت موجود او کوم اعتماد موجود چې پاکستان به یو اربیا په خپل ژمنو باندې عمل وکړي او خپل ژمنو ته به وفادار پاتې شي؟
نه، ژمنې خو مونږ هم داسې وایو چې دا د هغه وختونه وشي دا غونډه وشي او افغانستان حکومت هم هر هغه موقع یا هر هغه فرصت چې د افغانستان کې د سولې لپاره امکانات وي د هغې نه باید د استفاده وکړي، د خپل ملت لپاره، د خپل خلکو لپاره. نو دا افغانستان د دغسې یو فرصت په لټه کې وو چې نړیوال فشار هم شته، پاکستان وایي چې زه دا ځل همکاري کوم، نو دوی لاړل چې وګوري چې هغه کوم همکاري کوي.
که څه هم راپورونه دادي چې په دغه ناسته کې د افغانستان ګډون چې دی د بهرنیو چارو د وزارت په مشرۍ باندې دی، خو د سولې شورا د سولې د عالي شورا کوم استازی چې استازی چې په دې غونډه کې برخه یې اخیستې ده، اصلا ستاسي هیلی د دې ناستې نه کوم ډول دي؟ یعنی څه هیلې ترې اصلا لرې د دغه ناستې؟
زما خپل غټه خبره بدایي چې پاکستان زمونږ ګاونډی دی، چې اول خو د افغانستان او د پاکستان خپل منځي کوم دغه د ستونزې یا تشویشونه چې دا دوی سره حل کړي په دولتونو په سطح باندې. بیا دا موږ ته موقع راکوي چې د دغه ګاونډۍ بیا موږ سره د سولې په برخه کې هم همکاري وکړي او دا موقع برابر کړي چې موږ د خپلو افغانانو ورونو سره چې هغه طالبان دي او یا مسلح مخالفین دي هغو سره په یو بین الافغاني ناسته کې سره موږ خپل ستونزې سره یادې کړو، میز په سر باندې وڅېړو او هغې ته د حل لارې ولټوو او په دې برخه کې پاکستان همکاري وکړي که همکاري ونو اقلا مخکې خو مشکلات پیدا نه کړي. نو په دې وجه باندې موږ غټه هیله به همدای چې دغه روابط چې د افغانستان او د پاکستان جوړ شي دا به زموږ د سولې دپاره زموږ د سولې د شورا د خلکو کار اسانه
کړي. یعنی فکر کوي چې د پاکستان همکاري د سولې پر اوسو کې شرط ده؟
نه، شرط نه ده، خو لکه دا چې همکاري وکړي دا ګټه لري، شرط نه ده، ځکه موږ پر صورت کې دا همکاري کوي چې موږ به خپل خلکو سره کوشش کوو چې لارې د خبرو پیدا کوو، هغو سره کینو او هغو سره غوږ سره وجنګو، یو بل سره پوه کړو چې هلکه دا وطن نور زما ستا وطن دی، خرابیږي، د نور خلک دین غلط استفاده کوي او هغه څه چې دوی غوښتنې دي هغه د میز په سر باندې هغه چې معقول وي هغه به زموږ لورې هغه دواړه لورې سره پې بحث وکړي او هغه غوښتنې چې معقولې وي هغې باندې به د هغې لپاره به د حل لارې ولټوي. او داسې نه ده چې مثلا د هغوی هره غوښتنه چې یا به ردیږي او بیا خو نو بیا خو خبرې نه کیږي، خو خبرې خو همدې ته وایي چې وایي پښتانه یو متل کوي وایي چې ورور وژلی ښه دی که ګومل پرېښی، هغې معنی هم دا ده چې نو د قابل لوري نظر ته به احترام کوي او د هغې هغه څه چې په ګټه باندې دي که ستا ډېر خوښ هم نه دي خو چې په ګټه باندې دي هغې کې به بیا ته د خپل دغه نه تېرېږي، د خپل غوښتنو یو برخې نه داسې تېرېږي چې بالاخره د خپل ورور سره ځان یو نتیجې ته ورسېږي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې پاکستان په تېرو پنځو ناستو کې خپلو ژمنو ته وفادار پاتې نه شو او افغانستان دغه ناستې وځنډولې، د افغانستان په غوښتنه باندې دغه ناستې وځنډولې، اوس څه لامل شول چې افغانستان یو وار بیا په دې ناستو کې د ګډون پریکړه وکړه او دې ته روادار شو چې په دې ناسته کې برخه واخلي او ګډون وکړي؟
د ټولو نه خو یو غټ دلیل دا و چې نړیوال فشار په پاکستان باندې زیات شو او خصوصا چې امیش و افغاني لوري په دومره کلو کې د امریکای نه وختونه کوله چې هغه د خپل واقعي د زړه نه خپل فشار راولي او چې هغه هم دا ده چې هغه ځایونو نه چې دلته د بې امنۍ دپاره د کوم ځایونو نه لکه دا اکمالات کېږي یا اقدامات کېږي د هغو د مخنیوي په برخه کې نړیواله ټولنه خپل فشار راوړي په دغه باندې په پاکستان باندې. هغه فشار تر یو حده پورې اوس موږ ګورو راغلی دی او دا نو دا یو غټ لامل د دې کېدای شي. او دویمه خبره دا ده چې د پاکستان د نظامی قواو مشر افغانستان ته راغی او رئیس جمهور سره خبرې وکړې او دا وعده ورکړه چې دوی دا ځل په ټینګه باندې په دې خبره کې همکاري کوي. دریمه خبره دا ده چې هغه د افغانستان د حکومتونو یا د ملت د خلکو یو مسؤلیت دی، یو دا ده چې هر هغه فرصت چې د سولې دپاره امکانات برابروي په دې باندې په شکوکو یا په احتمالاتو باندې که چېرته لږ فرصت هم وي هغې نه باید استفاده وکړي. نو په دې وجه باندې دا زوم چې هر افغان به دا دغه ولري چې د شکوکو نه پاخوا هر چانس چې ډېر وړوکی وي د هغې نه استفاده وکړي چې زموږ په وطن کې امن راشي.
ویل کېږي داسې چې وسلوالو طالبانو په دې ناسته کې ګډون نه دی کړی، اصلا بلنه نه وه ورکړل شوې که نه دوی خپله ونه غوښتل چې دومان په ناسته کې برخه واخلي؟
زما معلومات دا ده چې هغې ته بلنه نه ده ورکول شوې او دلیل یې هم درلوده. دلیل دا څلور جانبه مذاکرات چې دا خو شپږم دور دی، پنځه دوره مخکې شوي دي، په هغه یو کې مطالب نه و ناست. هغه لکه دا ټول په دې برخه کې و چې څنګه داسې یو فضا رامنځته شي چې طالبانو د خبرو کولو دپاره دغه جوړ شي، دا شرایط برابر شي چې نو په هغه وجه باندې دا اوس هم دا مذاکرات په دغه برخه کې و چې مثلا پاکستان خپله د همکاري ژمنه د درې طرفونو نورو ته ورکړي چې دی په دې کې همکار دی. شاید بل مذاکرات چې که د مذاکرې وخت راځي هغه هم ځکه موږ هم داسې نه غواړو چې طالبان په داسې یو حرج کې واقع کو یا په داسې من حیث یو افغان دا د هغوی حیثیت ته صدمه ورسو چې ته خو بل چا خبرو ته راوستې یا بل چا خبرو ته کینولی نه موږ غواړو چې موږ افغانانو ته دنیا هم وقره کړي چې موږ په خپلو کې کینو موږ په کار کې مداخله ونه کړي بلکې هر فیصله چې موږ خپلو کې وکړو دوی به د هغې ملاتړ وکړي
دا ځل چې دا کومه ناسته د عمان وشوه د دې نه چې تاسې کومې هیلې لرئ فکر کوئ چې پاکستان به دا ځل ژمن پاتې شي
موږ امید لرو امید لرو چې ځکه دې کې د پاکستان ګټه هم ده او د څومره چې په دې باندې ژمن پاتې شي او په دې کې د زړه نه همکاري وکړي د پاکستان امن هم بچیږي غیر دا غینه نو مون خواسم په اورانیو ویني راکی بهیږي جنگ راکی روان دی نو پاکستان هم وسم بی امنی پکې ده خو دا بی امنی به داسې حد ته ورسیږي چې ضرر به پاکستان ته ډیر زیات وي
روسي راپور نه ده صاحب چې د سولې د عالي شورا او د وسله والو طالبانو ترمنځ تماسونه ډیر شوي دي کله کې پاړه باندې وغږیږي که دا تماسونه موجود وي د طالبانو سره په کومه سطحه باندې دي دغه د رهبرۍ سره دی که پټیټه سطح باندې دي او دغه تماسونه څومره امیدوارونکي دي
په مجموع کې یو شی باندې پیږو چې ټول افغانان چې په ارزي کې دي هغوی د جنگ نه ستړي دي او په دې پوهېدلي دي چې دا جنگ زموږ افغانانو په ګټه نه دی د دې نه به شاید بل څوک دی نه فایده اخلي او ضرر یې موږ ته رسیږي دا یو عمومي ذهنیت جوړ شوی دی د همدغې ذهنیت په رڼا کې موږ ګورو چې د طالبانو د خواونه هم ارتباطات نیول کیږي خو او هر فرد د افغانستان چې د باندې وي هغه غواړي چې لکه خپل وطن ته راشي او دلته په خپل وطن کې یا د حکومت مخالف یا موافق منته هغه مسله مبارزه پریدي او نور دلته سیاستي رائے جدا ده او بیا د خپل په سیاسي لحاظ باندې د انتخاباتو د لارې نه یا بل اړه لار چې انتخابي هغه لار نه خپل د رائے اظهار کولای شي او د همدې لپاره هم په د رهبری په سطح زمون کوشش روان دی هم د افرادو په سطح زمون کوشش روان دی چې
یعنی ستاسو خبرو معنا دا ده چې تماسونه موجود دي په رهبری سطح باندې او په ټیټه سطح باندې هیله مندې سومره ده
ما ټول چې دا شرایط عمومي هم د راغلي دي چې اوس د دې وخت لکه تاسو چې ویل چې نور ډلې را پیدا کیږي یا نور هم دغه کیږي نو هغه هم دا ده چې هیله مند هم دا ده چې موږ نه خلک لوب د لوب یو اله جوړنه کی چې څوره ځي رقم استعمال کی ضرورت بل رقم استعمال کی بیا وای چې غای دوی نور کار پوره سوی دی نوی ډله دی راسی غل دا کارو کی نه چې موږ خپل سر موږ ول د چا د لاس اله وسیګو موږ ول سو موږ نه د خپل اهداف لپاره استفاده وکي بلکې موږ د خپل ملی ګټو په اساس د خپل هغه وطنی رواجونو او ارزښتونو او بل اخر د اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیول سره موږ داس یو ملت سره راټول شو سره ځان خبرو پی کو چې د نړۍ تحولاتو کې موږ خپل یو مثبت رول ولرو
ډیره زیات مننه چې اپ کوله
قربانیم یوم یوم فطرت